السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي د رادیو دا خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پرونه خبرونه کې اوري چې د 203 تندل قنوردو مسؤلان په جنوب ختیځ حوزه کې د بهرنیو جنگلوی د موجودیت او د یو شمیر د نیولو خبره کوي په افغانستان کې د پاکستان د پارلمان دی او با صلاحیت پلاوی د سفر موضوع هم سیړو چې ټاکل شوې ده ل افغان مقاماتو سره د دوړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي په کابل کې د افغانستان پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت پاوس ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوه د ننګرهار د والی وایند وای د دې ولایت په خوګرنې ولسوالیو کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شوې عملیاتو کې د دې ډلې لسګونو غړو ته مرګ ژوبله وشته او د امریکا دفاع وزیر د ایران په وړاندې د چلان په اړه پر ډیپلوماتیکو هڅو ټینګار کوي د خبرونو تفصیل په کابل کې د افغانستان پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت پاوڅ ترمنځ نن درې اړخیزه غونډه جوړه شوه د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو پورې تړلې مسایل د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په همدې برخه کې همکاري د دې غونډې اصلي اجنډا ده د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه درې اړخیزه ناسته د افغانستان د دفاع وزارت د اپریسیون د رئیس له پاکستانه د راغلي پلاوي چې مشري یې د هغه هیواد د دفاع وزارت د اپریسیون رئیس کوي او د غوث ملاتړ ماموریت ترمنځ نن شنبه په کابل کې روانه ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې دا نسته د پخوانیو ناستو په دوام ده په ترڅ کې به یې د ډیورنډ کرښې دواړو غړو ته د موجودو مسایلو په اړه خبرې وسي او دی وایي هڅه کیږي چې د کرښې په اردو کې د همغږۍ مرکزونه چې پخوا موجودو بیا جوړ شي که څه هم شغلي وزیر په دې غونډه کې د مطرح شویو موضوعاتو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو له دې وړاندې په ورته غونډو کې د ډیورنډ کرښې دواړو غړو ته د امنیتي او پر دې کرښه د توریستانو د تګ راتګ د مخنیوي مسایل شامل وو د ننګرهار د والی وایند وای د دې ولایت په خوګرنې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شوې عملیاتو کې د دې ډلې لسګونو غړو ته مرګ ژوبله وشته ده اتاوله خوګرنې نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 15 واړه کلي هم د داعش له حضور پاک شوي خو سیمه لا بشپړ ډول د داعش ډلې له حضور نه ده پاک شوې شغله خوګرنې وایي
نتیرو سلور ورځ راځي د خوګرنو ولسوالۍ پر بوتاتو کې د ځپلو په موخه عملیات پیل شوې دي ټول کورنۍ ګرد او کړه پکې حضور لري د ډاکټر څنګه هوايي برتونو کې سمګ د کورنۍ ځواکونو تر څنګ بهرنۍ ځواکونه هم راست کوي د دې عملیات پر مهال تر اوسه پورې لږونه دایښ وسلوال و چې شوې دي د دوی بیرای غړي ته پیل شوې هم دي د دې د صدونو هم په سیمه کې پاتې وو یو عملیات لا هم په بریالیتوب سره دوام لري
د خوګرنی د معلوماتو لمخې تر سره شوی عملیاتو په ترڅ کې د وسایتو زد ماینونه هم کشف او لمن وړل شوی دی خو د شوسلولو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د سرپل چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې له دریو لورو جګړې او نشتې روانې دي د سرپل د والی وایان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دې نشتو کې ډېر لس وسلوال مخالفین وژلي دي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي
استقامت شرق مرکز ولایت بعد از 3 ساعت درگیری اینا مجبور به عقب نشینی شدند روز گذشته بالای برخ از مناطق ولسوالی گوسفندی ما هم دشمن حمله کردند که مجبور به عقب نشینی شدند و به همین ترتیب هم اکنون هم ما در منطقه تبر ولسوالی سنجارک درگیری داریم بین نیروهای امنیتی و دشمن
د سرپل د والی ویان په خبره افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه تلفات نه لري شغله یمانی زیاتوي اوس مهال د سرپل په نورو سیمو کې جګړه پای ته رسیدلې خو یوازې د سنچرک ولسوالۍ په تعبیر سیمه کې پوځي عملیات دوام لري نو موري وايي په دې سیمه کې د بی ځای سو خلکو وضعیت خراب دی د بلخ ولایت نږدې ځینې باوري سرچینې وایي پراته محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي دي د خې سرچینې چې د نوم له شډولې ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې له همدې کبله د بلخ ولایت تیر ورځ د جمعیت اسلامي ګوند له غړو سره حمله تللې دي د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې اته محمد نور له دوی سره په خبرو کې ویلي چې په اوس کې خپل دند نه پرېږدي دغه ګوند وایي واقف حاکمي
پاسخشیست که قطعا در این شرایط کنار نخواهد رفت.
دیوی ده هغوی زواب منفی و وی ویل چه پوسنوی شرایطو که خپل دنده په هیچ وجه نپریگ دی، خود استیفا مسئله دیو حق په توګه پر خپل زایده.
د وتر دی مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایزاو نړیوال خبرونه لرو سم شخله ازادي رادیو وري. د امریکا دفاع وزیر د ایران په وړاندې د چلن پاړه پر ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار کوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د پنځشنبه پر ورځ په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې داسې دقیق شواهد لري چې شهید تهران د یمن یاغیانو ته وسلې ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمات استیر ورځ په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې دا شواهد به د واشنگټن له لوري پوځي خبرګون ونه پاروي. د جمعه تاسو په خبره د دغه ډیپلوماټیکو هڅو یو برخه ده چې نړۍ د ایران په نیت پوکړي. او یو ایرانی ولسمشر کاناډایی د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور په دوه دیرشو میاشتو حبس محکوم سو. د امریکا ترنولان وای علي صوفي چې دوه تابعیت دی په دې تورن دی چې د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې پوځي توکې له امریکا څخه ایران ته له کوم قانوني جواز پرته وړل. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو مول ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدل چې د 203 تندر قلوردو مسؤلان په جنوب ختیځ حوزه کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او د فعالیت خبره کوي. د روانه خبرونه په ترڅ کې اوریدل چې د بلخ د والد استعفا په خاطر په عطا محمد نور فشارونه زیات شوي، خو جمعیت ګنوي چې نوموړی په اوس وخت کې دندې پرېښودو ته چمتو نه دی.
پاسخ شیست که قطعا در این شرایط نارده خواهد رفت، اما بحث استعفا به عنوان یک حق همیشه به عنوان یک مسئله باز و مفتوح باقی خواهد ماند.
دفاع وزارت د دې وزارت د ویاند مرستیال هغه څرګندونې لفظي تېروتنه وګڼل چې ویلي دي د روسیې الوتکو ځای امریکایي الوتکې نیسي.
منګه روسي هليكوپټرې په هوایي پوز کې لرو، د هغوی نه استفاده کوو. د امریکایي هليكوپټرو او نورو الوتکو تر څنګ د روسي هليكوپټرو نه هم موږ ګټه پورته کوو.
د پارلمان یو باصلاحیته لرودبه پلاوی د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیته پلاوی داونه د افغان ولسمشر او جری رئیس د ملي شورا د دوړ جرګولو مشرانو په خاني ولسمشر حامد کرزي سره ویني. د نور ریپورتونو سربیره د سوریې د وضعیت په اړه هم اوري، او د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام ترو بجو پورې اوریدل شي. د 203 تندر قلوردو مسؤلان په جنوب ختیځ حوزه کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او فعالیت خبره کوي. د قلوردو قمندان شورګل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې دغه بهرنی وسلوال شواهد او اسناد سره نیول شوی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي بیا په افغانستان کې د بهرنی وسلوالو د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګندوي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د 203 تندر قلوردو مسولین وای د طالبانو حقانی شبکې او القاعده ډلې ترڅنګ بهرنی جنگیالي هم په جنوب ختیځو ولایتونو کې ګواښونه کوي. د دغه قلوردو قمندان شورګل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې پاکستانی، ازبکي، چچنیایي او د ځینو نورو هیوادونو جنگیالي په یادو سیمو کې شته چې یو شمېر نیول شوی هم دي. نو موړی په دې اړه وایي
ما سره سند شته ده په تیر هفته کې مونږ په لوګر ولایت کې حاضر شوی لاستنه د چچنایانو اتباو چې مونږ نیولې دي او مونږ سره اسیرو او دا مونږ عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم کړي دي. خو مونږ خو پاکستانیان دلته چې شواهد لرو وزبر چچنایي او دا خلک خو مونږ دولت ته تسلیم کړي دي.
د نوموړي په خبره یاد جنگیلیان کابل ته څیرمه د لوګر ولایت کې فعالیت لري. افغان حکومت هم تل ویلي چې افغانستان د جګړې په ډګر کې له شاوخوا شلو کورنیو او بهرنیو تروریستي ډلو سره مخ دی. له دې وړاندې په شمال کې د شاهین قلوردو مسؤلینو هم په شمال زون کې د داعش ډلې په لیکو کې د بهرنیو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د اتباعو په اړه ویلي وو. د جوزجان د درزاب ولسوال هم په دې وروستیو کې ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د دوو ښځو په ګډون 12 الجزایري او 4 فرانسویان لیدل شوي دي. داعش دل القاعده شبکه حقانی شبکه د طالبانو تحریک د ازبکستان اسلامي جنبش لشکر طیبه لشکر جنگوی چچنی جنگلی هغه تر روسی ډلې دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په افغانستان کې د بهرنیو جنگلیو د فعالیت پراخیدل د اندېښنې وړ بولي او پر وړاندې د حکومت د جدي مبارزې غوښتنه کوي. دغه کمیسیون غړي شکیبا هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خب اگر اینجا اگر داعش است، اگر گروه های دیگه تروریستی بودن داخل افغانستان شدن، اون موضوع جداگانه
که داعش او یا بهرنی جنگیالی دلته حضور لري دا بل بحث دی، خو باید پول مو ټینګي او د دوی د تګ راتګ مخه مو نیولای وای چې له بده مرغه دغه کار نه دی شوی،
کار صورت نگرفته.
میرمن هاشمی وایي که په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او فعالیت مسله جدي ونه نیول شي او پر وړاندې رښتینی مبارزه ونه شي، ښایي دغه هیواد د تروریستي دلو په مرکز بدل شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د بلخ د والی محمد عطا محمد نور د استعفا لپاره پر نوموړي فشارونه زیات شوي دي، خو په عین وخت کې د جمعیت ګوند وایي چې د جمعیت له پلاوي سره ښاغلي عطا نور په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هغه په اوسني وخت کې استعفا کولو ته چمتو نه دی. په دې اړه نور جزئیات د حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د بلخ والی ته یوې نږدې باوري سرچینې ویلي پاتا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یا چې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له همدې امله د بلخ والی د جمعیت ګوند له مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ د صلاح الدین رباني په ګډون د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره ناسته لرله. د جمعیت اسلامي ګوند هم مني چې د جمعې په ورځ عطا محمد نور سره د وروستیو سیاسي مسایلو په اړه مهمه ناسته لرله. دغه ګوندویان واقف حکیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې چې د بلخ والی بل خپل دندې استعفا وکړي او کنه داسې وویل، دی وایي د هغوی ځواب منفي و. ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپله دنده په هیڅ وجه نه پرېږدي، خو د استعفا مسله د یو حق په توګه پر خپل ځای ده. کڅام خغلی نور سکال د نوروز په جشن کې ویلی چې د خپل استعفا په اړه به ډیر ژر فکر وکړي، خو اوس جمعیت اسلامي ګوند وایي چې نوموړی به خپل دندې ته دوام ورکړي. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی. د یادونې ده چې د جمهوري ریاست او د بلخ والی ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې ترینګلې شوې چې تیر کال د دواړو لورو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. خغلی نور ویلي چې دی غواړي د جمعیت ګوند په استازیتوب له حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه چې په خغلی نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي څه نه وایي، خو د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول عادي امر ګڼي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي
تغییر و تبدیلی در مامورین
دی وایي په دولتي مامورینو کې تغییر او تبدیلی یو عادي امر دی او موږ تمه لرو چې یو عادي مسلې ته سیاسي او حیثیتي جنبه ورنکړل شي. د سیاسي چارو کارپور رفیع الله کاکړ بیا وایي دا سمه ده چې د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول یو عادي امر دی، خو حکومت په ځینو مواردو کې دوګونی چلند کوي چې د مسلې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د بلخ پر والی عطا محمد نور د استعفا لپاره فشارونه زیات شوي دي، خو نوموړي ویلي دي چې دی په اوس وخت کې خپلې دندې پرېښودو ته چمتو نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو سره د دې وزارت د ویاند مرستیال هغه څرګندونې لفظي تیروتنه وګڼله چې ویلي دي د روسیې الوتکو ځای اوس امریکایي الوتکې نیسي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د شنبې پر ازادي راډیو ته ویل دوی روسي او امریکایي الوتکو دواړو قسمو ته اړتیا لري او ورنه به ګټه واخلي. خو د نوموړي په خبره د روسیې الوتکو د پرزو او ورکشاپ په برخه کې ستونزې موجود دي چې افغان حکومت یې د هواري هڅه کوي. تر دې مخکې د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې وروسته دفاع وزارت له روسي وسلو او الوتکو کار نه اخلي. له ښاغلي وزیري سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه دفاع د وزارت د پریکړې پر پوښتنه کړې.
اصلا د ښاغلي رادمنش لخوا یو لفظي اشتباه رامنځته شوې ده، کاملا دا داسې نه ده. اصلا خبره دا ده چې موږ روسي هلیکوپټرې په هوایي پوځ کې لرو، د هغوی نه استفاده کوو، هغه د معاربې د صف نه نه وباسو، د امریکایي هلیکوپټرو او نورو الوتکو تر څنګ د روسي هلیکوپټرو نه هم موږ ګټه پورته کوو، ډېرې مؤثرې دي او داسې کوم کار هم نشته دی چې هغه هلیکوپټرې موږ د معاربې د صف نه یا د هوایي پوځ نه لرې کړو. سر هم مسله دا ده چې موږ د هغوی د پرزو او ورکشاپ په هکله مشکلات لرو. موږ کوښښ کوو د افغانستان دولت، حکومت، دفاع وزارت په دې باندې بوخت دی تر څو چې موږ دا د پرزو مشکلې حل کړو، د ورکشاپ مشکلې حل کړو، چې موږ وکولی شو د هغې هلیکوپټرونه په ښه شکل باندې ګټه پورته کړو. نو د ښاغلي رادمنش خبرې اصلا یوه لفظي اشتباه ده، اصلا داسې حقیقت نه لري.
بله وزیر صاحب، تاسو په نظر باندې کمې ویخې د تروس پرې تمامې شوې دي د ماربې په ډګر کې روسي هلیکوپټر او امریکایي هلیکوپټر کوم چې کار اخته شوی؟
واړه نو هلیکوپټرې زموږ لپاره مؤثرې دي. موږ د روسي هلیکوپټرونو څخه څومره چې ضرور ده او اړینه ده موږ ترینه ګټه پورته کوو، او امریکایي هلیکوپټرونه موږ په هماغه اندازه ګټه پورته کوو. زموږ لپاره اوس دواړه ضرور دي، اړینې دي، او د دواړو نو هلیکوپټرونه موږ ګټه پورته کوو په هوایي پوځ کې.
بله، د هوایي ځواک په برخه کې اوس څومره افغانستان دفاع وزارت افغان ځواکونه بسیا شوي دي او که نور هم لامرسته ضرورت شته دی؟
موږ په هوایي پوځ کې په دا درې کالو کې ډېر زیات کار شوی دی. موږ ډېرې الوتکې او چورلکې اوس لرو چې هغه که زه تاسو ته ووایم چې موږ می ولس روسي هلیکوپټرې، می 15 روسي هلیکوپټرې لرو، د دې تر څنګ موږ بلک هاک هلیکوپټرې لرو، MD-15 هلیکوپټرې لرو، A-29 الوتکې لرو، او PC-12 الوتکې لرو، C-130 الوتکې، C-208 الوتکې، هندي Mi-30 ډول هلیکوپټرې. نو دا ټول نه موږ په ډېر شمېر لرو او ډېر کار شوی دی، خو نور کار ته هم ضرورت دی. دا کار کافی نه دی، باید نور هم مرسته وشي تر څو او یک پاوز کاملاً په کو باندې ودرېږي.
د دفاع وزارت وان دولت وزیري چې وايي افغان هوایي ځواکونه او ملي اردو لا هم په خپلو قطعاتو کې له روسي وسلو او په خاص ډول روسي هلیکوپټرونو استفاده کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیته لوړ پوړی پلاوی به دا اونۍ د افغانستان له ولسمشر او اجرایي رئیس، د ملي شورا د دوړو جرګو له مشرانو او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره وویني. د مشرانو جرګې دوهم مرسیال آصف صدیقي د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې هیله ده د پاکستاني پلاوی دا سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن تمام شي. د پاکستان رسنیو د ریپورټونو مخې د غپلاوی به د پاکستان د ملي اسمبلی او د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې ترسره کړي. خو افغان کارپوهان وایي د پاکستان غیر پوځي پلاوی کوم صلاحیت نه لري او په وینا یې دا ډول سفرونه یوازې د وخت تیرول دي. ناجیه ساپۍ د موضوع زیات وړاندې کوي.
د پاکستان پارلماني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې کابل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد نه صداقت ته تل د انتقاد ګوته نیولې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پلاوی چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی، دا اونۍ به د افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سربیره له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري.
افغانستان لپاره مؤثر تمام سي دوی د پارلمان مشر او سره د پارلمان غړي او د پسنګ د یو نیم سیاسي آزاد مشران یا خاصا د صوبه سرحد یو نیم مشران هغوی په دا کې ګډون لري. د پسنګ کې ملي شورا سره د ملاقات لري، ولسمشر هم ملاقات لري او جناب رئیس اجرائیه سره هم ملاقات لري کیدای شي کاري صاحب سره هم دوی ملاقاتونه ولري.
د پاکستاني رسنیو د رپورټونو لمخې ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په ورسیو کې د افغانستان د ملي شورا لغړیو جوړ یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د دغه سفر دقیقه نیټه نخي خو وای د سفر لوړاندې پلان شوی و چې په وینا یې سو میاشتې مخکې د کابل په زنبق سلور لاري کې تر یوې خونړۍ حمله وروسته وځنډېده. د یادونې ده چې د خبرو اترو دا لړۍ له پولو اخوا نوم ورکړ شوی په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول ښودل شوی. د پاکستان د پارلمان او سیاسي ګوندونو له غړیو جوړ دغه پلاوی سو میاشتې مخکې هم په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي، خو تر اوسه دغه ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. نږدې دو کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل ادعا کوي چې اسلام آباد ترهګرو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا تل رد شوې ده. ولسمشر غني هم په ټینګار سره دا خبره کړې چې لومړی به له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولای چې پاکستان په افغانستان کې خپلو هدفونو ته لرسیدو راوګرځوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی په دې اړه وایي
چې هر څومره غیر پوځي آیاتونه د پاکستان چې راشي یو هم صلاحیت نه لري، د یو خبره هم په کرسۍ نه کینی او هر څه چې دلته ووایي هغه بس وخت تیرول دي او وخت ضایع کول دي. زمونږ هم او د خپل هم صرف پوځي باید دی خپل فوجي دی فوج پاکستان باید خپل د مداخلاتو د نظامي نه لاس واخلي.
کابل ته د پاکستان د یاد پارلماني پلاوی له سفر سره هم مهاله د نوموړي هیواد یو پوځي پلاوی هم پر یو لړ امنیتي مسایلو د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د افغانستان د شفافیت د تر بنسټ موندنې ښیي چې د تیرو کلونو په مقایسه سکل له ښاروالیو نه د رضایت کچه لوړه شوې ده. دغه بنسټ چې د هیواد د نهه ښارونو خلک یې د ښاروالیو د کارونو په اړه پوښتلي وایي د خلکو د رضایت سطحه 55% کې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د ښاروالیو د کارونو په اړه د خلکو ارزونه مهمه بولي او ټینګار کوي چې د ښه کار او اصلاحاتو په هدف ښاروالان په میاشتني رپورټ او له خلکو سره په مشورو مکلف ګرځول شوي دي. یوسف خان زدران رپورټ برابر کړی.
د افغانستان په نهو ښارونو کې د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې له ښاروالیو نه د خلکو د رضایت کچه 55% ده. د دغه بنسټ مشر اکرام افضلي چې د شنبې په ورځ یې د ښاروالیو د خدمتونو په اړه د ترسره شوې سروې د وروستي راپور نتیجې له رسنیو سره شریکولې وویل چاریکار لومړی، هرات دویم او مزار شریف دریم مقام ګټلی دی. دی وایي ګردیز د دغه جدول په اخر کې او د کابل ښاروالۍ چې د تېر کال په پرتله د خلکو 40% ډېر رضایت ترلاسه کړی لا هم په اتم مقام کې ده.
کې چې کوم سروې تر سره شوې ده د خلکو د رضایت کچه تقریبا 55% ده او خلکو چې کوم نمرې ورکړي دي مختلف خدماتو ته دا 55% ده.
د شفافیت د څار بنسټ دغه سروې په کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندوز، چاریکار، کاپیسا، بامیانو او ګردیز ښارونو کې یې کړې ده. د خلکو د شکایتونو اوریدل، د دوی مشارکت، د کثافاتو په ټولولو کې د ښاروالیو پاملرنه، اطلاعاتو ته لاسرسی، حساب ورکونه او داسې نور هغه موارد دي چې خلکو نه یې په اړه پوښتنې شوې دي. د کابل ښاروالۍ چې په درجه بندۍ کې ډېره وروسته راغلي وایي د کابل ښار ګڼې میراثي ستونزې، د خلکو لوړې هیلې، د زورواکو شتون او ګڼو خنډونو د دوی خدمتونه کمرنګه کړي دي. د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زی وایي دوی د ښار د وضعیت د ښه کېدو په هدف معیاري او بنسټیز کارونه پیل کړي، خو په ورته وخت کې دی د خدمتونو او پروژو په وړاندې د مافیایي چاپېریال خبره کوي. له دې ټولو سره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د خلکو د رضایت د کچې د لوړولو په هدف ښاروالان په ګڼو التزامي کارونو مکلف ګرځول شوي دي. د یادې ادارې د ښاروالیو مرستیال عبدالباقي پوپل غونډې ته وویل د خلکو رایو ته درناوی لري او دا کار د ښاروالیو ترمنځ سالم رقابت رقابت رامنځته کولای شي.
موږ څو اصل چې د جناب افضلی صاحب څخه واوریدله، موږ واقعا هم متوجه کړلو او هم امیدواره کړلو. هغه مسلکي تحلیل چې دی کړی دی، نو واقعا هغه صلاحیت، هغه د نمره دهی کارتونه چې هغه ته سکور کارت وایي چې په اکثرو مملکتو کې رایج سوی دی، خو خوشبختانه افغانستان هم دغه مسیر ژر تر ژره واخیستی.
له دې سره خلک وایي د ښاروالیو خدمتونه په ځانګړي ډول د کابل ښاروالۍ فعالیتونه په سیاسي او امنیتي وضعیت اغیز لري او خلکو ته هیلې وربخي. د زلمی په نوم یو صنعتکار ازادي راډیو ته وویل، ښاروالۍ که د خلکو د لومړیتوبونو او مشورو له مخې پروژې پلي کړي، دا رضایت به لا ډیر شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي نه پوهیږي د روسیې پر فضا د روسي او امریکایي جنگل وتکونه کې د کېدل تیروتنه وا او کډ روسي د زینو جنگي الوتکو د پیلوټانو مانورونه. تر دې مخکې د روسي دفاع وزارت ویلو د دوی پیلوټانو کوم غلط کار نه دی کړی. دا موضوع صالح محمد صالح څرګندل ده.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په دفاع وزارت یا پینټاګان کې په دې اړه خبرلانه ته وویل، زه دا مهال تاسو ته نسم ویلی چې دا د الوتکې ستونزه وه، خپل سر پیلوټان وه، که هغه کسان وه چې هڅه یې کوله ډېر غیر هوشیارانه عمل وکړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وه د روسیې 225 ډوله جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د هغې غیر رسمي بیلوونکې کرښې پر لورې الوتنې وکړې چې د روسیې او امریکا هوایي ځواک سره جلا کوي، او دغه روسي الوتکې په خطرناک ډول د امریکا د جنگي الوتکو پر لوري رانږدې سوې. د امریکا د دفاع وزارت په حواله د پیښو پر مهال د امریکا د هوایي ځواک F-22 ډوله جنگي جت الوتکو د کوم احتمالي میزایل دراتګ د مخنیوي په نیت د خبرداري فیشنګونه وویشتل. خو د روسي د دفاع وزارت د پنځمې پر ورځ دا رات کړه چې د دوی پیلوټانو دي کوم غلط کار کړی وي. وی ویل د روسي 225 ډوله جت الوتکې له غیر رسمي کرښې مخکې نه دي تللي، او وزارت ادعا وکړه چې د امریکا جت الوتکې وروسته له هغې قرار قرار له سیمې ووتلې چې یوه بله روسي جت الوتکه هغه ځای ته راورسېده. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل دا لا څرګنده نه ده چې دا تصادفي پیښه وه یا د ځوانو پیلوټانو بې تجربګي یا هم کوم قصدي عمل و. دفاع وزیر زیاته کړه په الوتنو کې د کمال تمه نه لري، خو د خطرناکو مانورونو غوښتونکی هم نه دی. د امریکا دفاع وزیر وویل د امریکا متحده ایالاتونه او روسیه لا هم د سوریې پر فضا د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره د ټلیفون خاصه کرښه کاروي. روسیه د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په سوریه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل.
دا متحده ایالاتو ولسمشر یو حکم لاسلیک کړی چې له مخې به یې امریکا یو ځل بیا سپوږمۍ ته خپل خلک واستوي. په دې اړه له اسمت ساروانه ورو.
امریکا غواړي چې یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه یو حکم لاسلیک کړی دی. د 1969 میلادي کال د جولای په 10مه پر سپوږمۍ د لومړني انسان نیل آرمسترانګ د قدمونو له ایښودو وروسته 15 ځلې نور امریکایان سپوږمۍ ته لاړل. وروستی ځل چې سپوږمۍ ته انسان تللی 1973 میلادي کال و. له دغه کال را وروسته بیا تر ننه څوک سپوږمۍ ته نه دی تللي. په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې انسانانو سپوږمۍ ته د تګ هڅه نه ده کړې. شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دې موده کې انسانان سپوږمۍ ته نه دي لیږل شوي. د امریکا د کلیفورنیا پوهنتون استاد مایکل ریچ وایي د سپوږمۍ هر ماموریت ډیرو پیسو ته اړتیا لري، خو ګټه یې تقریبا هیڅ ده. د متخصصانو په باور د سپوږمۍ د ماموریتونو یوازینۍ ګټه سیاسي او تبلیغاتي ده. په 2004 میلادي کال د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش هم سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پلان جوړ کړی و، خو د دې لپاره چې پر دې ماموریت $200 میلیون لګښت راته وځنډول شو. دوی له همدې کبله شک لري چې شاید د لوړ لګښت له کبله د ټرمپ له لورې سپوږمۍ ته تصویب شوی نوی ماموریت هم وځنډول شي.
خبرونه په دوهمه برخه کې هم مرزی احمد زید تر سپورتي خبرونه هم لري، خو اوس له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت پوز ترمنز نن درې اړخیزه غونډه جوړه سوې ده. د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو پورې تړلي مسایل، د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په همدې برخه کې همکاري د دې غونډې اصلي اجنډا ده. د ننګرهار چارواکي وایي د دغه ولایت په خوګڼې ولسوالیو کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شوو عملیاتو کې 15 کوچني کلي د داعش له حضوره پاک شوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې د عملیات لا هم دوام لري. د سرپل چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې له دریو لورو جګړې او نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره په دې نښتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د بلخ والی ته نږدې ځینې باوري سرچینې وایي پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي دي، خو جمهور ریاست بیا وایي چې د دولتي مامورینو تغییر او تبدیل عادي حکومتي چاره ده. د امریکا دفاع وزیر وایي د سوریې په هوایي حریم کې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو نږدېوالی شاید تصادفي نه وي، او د امریکا دفاع وزیر د ایران په وړاندې د چلند په اړه پر ډیپلوماتیکو هڅو ټینګار کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ په تیتن یا لسوریزو سیالۍ کې د افغان لوبغاړو د وړتیاو ستاینه کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د لسوریزو سیالۍ په لومړي پړاو کې تر دې مهاله چې کوم افغان لوبغاړي لوبېدلي ښه ځلېدلي او په دغو سیالۍ کې د افغانستان ښه استازولي کړې. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې وو افغان لوبغاړي اخیستل شوي چې تر دې مهاله پکې څلورو افغان لوبغاړو نجیب زدران، نبی ساحل، مجیب زدران او ظاهر خان ته د لوبېدو موقع ورکړل شوی. اصغر سنغزی، دولت زدران او گلبودین نائب بیا لا د خپل لوبډلو لپاره نه دی لوبېدلی. تیتن لیگ د کرکټ تر ټولو لنډ فارمټ سیالی دی چې د تیر پنځمه په ورځ په متحده اماراتو کې د شپږو لوبډلو په ګډون سره پیل شوې دي. د کابل د فورسا لیگ اتلولی د صداقت لوبډلې وګټله. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته ویل چې صداقت لوبډلې تیر ورځ 5-2 پر وړاندې فیصل شریف ته ماتې ورکړه. ښاغلی امینی وایي چې د دغه لیگ غوره لوبغاړی له صداقت لوبډلې اکبر کاظمی وو چې په دغه لیگ کې ټولټال 12 ګولونه ترسره کړي. د کابل د فورسا لیگ سیالۍ د روان میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل او پرون جمعه پای ته ورسېده. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه اتلتیکو مادرید له آلوویس سره لوبه کوي. دغه لوبه د اتلتیکو مادرید په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي. د لا لیگا په بل لوبه کې جیرونا له خطافې سره نن شپه 3:30 لوبېږي، او د لا لیگا د تېرې شپې په لوبه کې سیویا او لوونتی لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د برېښنا او د ځمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمه ده. هیله ده د دې خبرونې تر پایه را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تا ته هرکلی وایو. که پیل لدین کوچه د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي، لتی رسو کلونو را پدې خو څومره ورته رسیدګي شي او څومره حل شي ودی؟
ګوره، داسې مو افغانستان اول خو تستاس نه مننه کوم، تاسو د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار ویلی چې په تیرو په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعده مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دې کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نه و رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی، دا د افغانستان د صنعتکارانو خپلې حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکول او مالی هم ورکول، مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیست سیستم نراغ لو یو 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 پیشرفته اقتصاد سیستم تا یاد اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یستون زراغ لره تصدیان از مون خطش مشوله نو پدگی که دولت څنګه چې شاید باید وو دو تا جهت ورنه شوی کړی د دې په نتیجه کې څه مشکل راغلل په آخر وخت کردی صاحب که موږ تشخیص وکړو تقریبا درې زره په بیکې په سر تا سر د افغانستان کې د صنعتکارانو په حیات ساهند آن دا ایجاد شوی دلته کله چې وروسته د دې نه او هیڅ دوه کومک هم ورسونه شو ما درته عرض وکړو چې 15 صنعتي پابلیکو ته دولت یې لمزه کول کړی شوی معیاري پارک جوړ شو نور ټول پارک په شکل باندې د پولیچرخي صنعتي پارک و صنعتکاران په کار شول ورو په بیکری جوړ کړي بروسه د دوی دولت سره ذهنیت پیدا شو هغه ذهنیت هم د افغانستان صنعتکاران مو ورک د زیات تلاش په نتیجه کې دولت هم دته کنوینس و آماده کو چې دولت وایي چې اوس خو تل د کومکونه خو نشته اوس باید صنایع ته تاسو توجه مخکې کړي و صنایع ته باید تاسو توجه وکړي هغه مغه وو چې د کرزی صاحب د حکومت په اخر کې دولت ته متوجه شو خپل رئیس جمهور متوجه شو د شورا عالی اقتصادی جوړه کړه په کې مخ صنعتکارانو ته عضویت راکا او بیا مخبل پیشنهادونه د دې سره شریک کړ ته دې نه نه پوري چې تقریبا څلور کاله بکیږي په دغه څلور کلونو کې واقعا د نظر ور کار شوی تور د مثال یولس موانع وي د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وي موږ نه شوی کولی چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو په تور د مثال بلمثل تولیدات و تعریفه په بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکو که به پاخه مواد دی غوښی را وړلم 5% محصول به ورکو دا عجز شو دا پیشنهاد اول موږ وکړو دولت سپدې کې 300 قلم مواد کارت او پورته تعریفه می جوړه ک تناسه جستم ک چولین د مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسونه رتل دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپنیون ایجاد شو په دې تعریفه موږ سلويخ 500% تلوړه هغه د چتو سوزګوري په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پای حالت داوره چي دو
کمی زاده سه سنج په زینو برخو کې وی حل شي بي دي په ځنګړي ډول په صنعتي پارکونو کې چې کوم استونز موجوده وي مثلا د ننګرهار صنعتي پارک د کندهار صنعتي پارک ته ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشټون لامل ته لزګونی فابریکې په ټپه باندې ولاړې د ډول د کابل صنعتي پارک دی او شمیر نور ولایتونو صنعتي پارکونه په دغه صنعتي پارکونو کې چې کوم استونز وی لتیرو سو کلونو را پدی خو اوس وته سمره رسیدګی شو
ګوره دغه استونز په صنعتي پارکو کې متأسفانه ډیره غټه استونز چې موږ لرو د برق استونز لرو ما مخکیم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو الته دی موږ یو پارک د سارشایی جوړ شو چې متأسفانه چې هغه ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی سرکونه یې ښه جوړ دي مځکه یې تقسیم شوې برق نشته برق یوه داسې مسله ده چې د داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو پخپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو په اصطلاح تولید کړی شو اوس دولت لاس په کار شوی چې څو بندونه جوړ کړو او انهار جوړ کړو چلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسشي انها رو بندونه جوړ کو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتی برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتی برق کولای دا شو چې وس نو کړه تر نو د درونټې برق وس د نغلو برق هم لګلګ سدي سروبي د نغلو برق هم ننګرار ته روان دی یعنی نسبت به سابق څنو صد برق غم خوړل شوی اما در نه د اوس 30 میگاواټ برق پنیګرور کړي خو مخ پنیګرور کړي د اوس کته 50 میگاواټ برق هم ورکی پنیګرور کې کم دی ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مادر طرز وکړو چې موږ 100 میگاواټ برق په دره کالونو کې نشوای چلاولای یا زیات بو اوس موږ 100 میگاواټ برق یا 90 میگاواټ برق تقریبا د اوس عملا په پارکوي صنعتي پولیچرخي کې استعمالو اما دولت نه غوړو چې 100 میگاواټ نورم راکو په کندهار کې خو اوس هیڅ برق نه دی دا لاین شروع کړی ترڅو غزنی ته ورسی غزنی ته ولاړ شي کندهار ته هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی تنها هلته جنریټرونه دي جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلیږي
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پزې پاتې ده
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده په هرات کې حل ده په کابل کې په نسبی شکل حل ده نیمه حل ده نیمه نه ده حل یا مثلا 15% حل ده 25% مشکلات تر اوسه هم شته که دغه ستونزه ټوله حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بلخصه حل شي خو په پخا کې خداسه نه و ګوره وز ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 5 کالو مخ کې صنایع ما ګوره یا د 3 کالو مخ کې صنایع ما ګوره نن د موږ یو فابریکا شل میگاوات برق ضرورت لري یو فابریکا نو بنا انقد دولت کار دی موږ دولت نه هیله کو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آبادۍ لار ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پرو دري مادن استخراج شي د دې لپاره د دې په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوي هیڅونه شي کوله
د ځمکه په برخه کې ستونزه څومره حل شوې
د ځمکه په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی ځمکه ستونزه دوی دوی دی دلته زنیم زکی دی چې دولت لکه تاسو می وځه ته اشاره وکم زکه توزیع کړي هغه مستحق کسانو ته نه رسیدلی په تیر وختو کې زنی داسی دی چې د خلکو په تیر وختو کې پابریکې سوزیدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لیدي نه دولت ټاک هغه ورکولی شي کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکه په هلکه یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوی بناان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړي تر څو موږ پابریکات ونه لري او حمایت وشي نو ځینې پابریکات داسې درېدلي یو تعداد دي چې نوې سرمایه‌گذاری رسي چې سرمایه‌گذاری وشي هغې ته هم ځکه نشته ځکه هم ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتون او په کابل کې موږ ونه شوای کولی چې حتی جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو خلق قصب کړی و د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توزیع شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمره یو کې 3.5 جریب هم ځکه موږ لرله چې هغه پارک شو نقشه هم د هغو تهوره جوړه شوه څوک راغلل بس ټول یې ونیول ازادي قواله یې پې تېره
چا غصب کړو
فقط ځینې کسان راغلل شهرکونه یې کې جوړ کړي وو چې په هغو کې د عزیزي صاحب نوم یادېږي عزیزي صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته چې عزیزي صاحب دا پارک جوړ کړی دی نه موږ به درته واخلو صنعتکاران عزیزي صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خستی او دا می قواله ده او زه خو زړه مې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا یې مخبل کار دی موږ دې تشویق کو چې دا یې که پارک جوړ کو
بالکل کمیزاده صاحب د ځمکې په برخه کې د یو شمېر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګه چوونکو زیاته ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي دا ستونزه واقعا موجوده ده دا ستونزه شته تاییده وایه
زه هېڅکله نه تایید وم وروره هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده مځکه یې فکر کومه چا به نیولې وي زه خو چې تر کومه ځه پورې په دغې صنعت د افغانستان کې فکر کومه زه خو داسې څوک نه وینم مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې ته وګوره چې د هغو معیار څه شی دی هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر پاله دي غیر مځکې خو زه هېڅکله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړی وي وغه د غیر پاله وي زه خو داسې مثال نه لرم ورونه که څوک مثال لري نو دا لواقل هغه د یوه مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړی دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې هغه څوک چې وایي چې ممکن د ماتلوتی درکړي ممکن د غومزکه غیر پالوي نور خو زه داسې غیر پال مځکه او د ځنې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرای ورکړي پابریکای سوزیدلې به شارګون ملامت ندی یا بنکراپ شوی مځکه بل ته په کور کرا ورکړي او د مو هم تلاش دادی افغانستان ولسمشر د وسای حتی این کړای هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي هوټل ته جوړ کړی وي بل چې د دې مخالف هغه څوک چې صنعتي مځکه یې ده پابریکا لري بل صنعتکار ته په کراور کړی دې سه موږ زیات مخالفت نه لرو ممکن دې به توانمندی نه وي اېدا به ماشینالات رقابت
د کورنۍ او تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي د کیفیت په برخه کې څومره کار شوي دي او څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوئ
زه ډاډ د خلکو ته ورکوم د ګران هیوادوالو ته چې مو صنعتکاران د افغانستان د تجمن نیو چې د مو تولیدات خوي مو خپل د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت رقابت دې ته هڅوي چې باید مو تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي، ځکه د ده فابریکه سقوط کیږي، دی رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو کله چې په مابین کې خپله که موږ سغږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل په سله ښه تولید را وباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وې. دا په اول کې ډېر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلي. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډېر ښه شوی، ډېر مخکې راغلی. موږ که سیخې ګل تولیدو د اوس سیخې ګلو ببره وز ماته چا ویل ما د سیخې ګلو نمونه جاپان ته وړې وه، هلته مې دکتر اخیسته ویل هلته یې ټیسټ کړو، دی موږ سیخې ګل د جاپان د سیخې ګل نه کوو.
څو قلمه کورني تولیدات داسې لرئ چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی شي؟
دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایت رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو، زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی، زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو، زموږ د چاپ او د بسته‌بندۍ بخش چې زه یو د غو د بخش نه یم چیلنج ورکوم چې ما چاپ و بسته بندی په انشاءالله په دو منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولی چرخي کې په دې کابل کې داسې فابریکې درته ښایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته، یعنی په دې منطقه کې باور وکړه که یا ایران لیري یا پاکستان والله که دوبی لیري.
غوښتنې مو څه دي خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه؟
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوې برخې دی، تجارت دی او صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، د پلاستیک صنایع دي، په سلها و رقم صنایع دي. د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه دا ده چې په بلمثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفې باید لوړې شي، دولت یار ارواز وړوي. پې دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده. هغه دا ده چې موږ وایي د زیربنا ته دولت باید توجه وکړه، چې ښه لاره دا ده چې یا دولت په خپله که توانمندي لري پارکونه جوړ کړه او نور سرمایه جذب کو، برق ورته ورکو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شان دی چې د ټول باید آماده کو تر څو هلته تولیدي فعالیت صورت ونیسي. او دوه برخه ده قوانین دی چې قوانین هم ځینې ټکر لري، کمونیستي قوانین په خوب پاتې شوي، ځینې نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دې ته باید توجه وکړو. سهل کو قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در ډېر سهل کو شفافیت ما باید ته راوړي، در ډېر به اساس مهم کار دی چې پاتې دی. او بل مسایل ده چې برق ته څناسه لکه هغه زیربینا په بخش کې دسي توجه وکړو. او بل تر ټولو مهمه ده چې کریډیټونو ته دې باید توجه وکړو. مثلا موږ افغانستان و میلیارد ډالر موږ لرو، کپیټل لرو، دغه او یاد نورو بینکونو سره چې زموږ پیسې دي، خصوصي بینکونو سره، دولتي بینکونو سره، دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کمه ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او دغو شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو دغو ته په اختیار کې په کمه ټیکټونه ورکو تر څو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیر زیات مننه کوم زیاده سب کور
کور مو بار
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
تاندی تانگی
دا زوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په ټولنیزو شبکو کې د بلک میل په اړه خبرې کوو چې نن سبا ډیر خلک اندېښمن کړي. و باورای چې خلک څنګه بلک میل کیږي او څنګه پټ اسناد خبرې عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خبرېږي.
یوه طبقه چې دغه وسایل په لوس کې دي محروم دي.
ځوانان څنګه کولای شي له بلک میل ځان وساتي؟
دا خوندي دي، اما دا داسې خوندي دي چې دا د پاسه نه ټول قتل کیږي.
ځینې وخت څوک راځي زما د فامیل عکسونه دي په یو مستعار آی ډی باندې خپاره شوي دي او دغه راته ریپورټ کوي چې دغه حساب بند شي. هغوی سره همکاري کوو.
دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې، مسعود نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هر ورځ د بلک میل په ګډون د ټولنیزو سایټونو له لارې د خلکو د ځورولو شکایتونه ترلاسه کوي. د دې وزارت ویان نجیب ننګیال آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په داسې قضیو کې دوی یوازې تخنیکی مرسته کولای شي، خو حقوقي مسایل باید د محاکمو له لارې حل شي.
د ارقامو په اړه نشو ویلی، البته دغه دوسی راځي وخت په وخت باندې، په ورځني ډول هم راځي، په اونۍ کې هم داسې قضیه راځي. ځینې وخت د یو کس په نوم باندې جعلي صفحه جوړه شوې، ځینې وخت څوک راځي زما د فامیل عکسونه دي په یو مسار آی ډی باندې خپاره شوي دي او دغه راته ریپورټ کوي چې دغه حساب بند شي. هغوی سره همکاري کوو په دغه برخه کې. البته ادعا چې څوک وکړي، هغه باید د محکمې کار دی چې مجرم ته رسیدګي وشي، هغه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی. هغه کې موږ یوازې تخنیکي همکاري کولی شو، که هغه د اشخاصو له لوري څوک راشي عریض شي او کم دغسې قانوني او عدلي او قضایي ارګانونه عریض شي، موږ د هغوی سره همکاري کوو.
بلک میل هغه عمل دی چې په جنایي جرمونو کې حسابېږي. بلک میل کوونکی د خلکو د پټو اسنادو په پیدا کولو سره هغوی ګواښي، پیسې ترې غواړي او یا هم نورې تمې ترې کوي، او یا هم د یو کس د ټولنیز موقف د زیانمنولو په خاطر له هغه داسې خبرې عکسونه او ویډیوګانې په مستقیمو او یا غیر مستقیمو لارو اخیستل کیږي او بیا خپرېږي. په ټولنیزو شبکو کې بلک میل کله په چلول سره کیږي، یعنی له مستعارو اکاونټونو څخه استفاده کیږي، او مقابل لوری دې ته اماده کوي چې خپل محرم مسایل او اسناد د چټ له لارې ورسره شریک کړي، او کله هم د هیک کولو یا د بل اکاونټ ته له ننوتلو وروسته د هغوی له چټونو عکسونه اخیستل کیږي او وروسته خپرېږي. افغانستان کې هم اوس مهال ډیر شمیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي چې کله ناکله په همدغو شبکو کې د دوی د بلک میل کیسې هم راوځي. یو شمیر ځوانان چې د داسې قضیو شاهدان پاتې شوي په همدې اړه راته غږیږي.
نوم می ساجد بهار ده. داسې شناخته ملګری چې یو شخص غوښتل چې فرضاً یو موقف ته ځان ورسي، نو هغه ملګری ونه غوښتل چې دغه سړی په اسلام موقف ته ورسیږي، له مستعار اکاونټ نه استفاده وکړه چې د جنۍ په نوم یو اکاونټ ورته جوړ کړ، نو هغه خپل جنسیت په اسلام یو نه یو شکل ورته بدل کړ. نو ما کس په اسلام ځینې عکسونه ورلیږلي و، ځینې لوڅ تصویرونه ورلیږلي و، نو هماغه کس دوی سره بلک میل شو. هماغه عکسونه بیا بیرته فیسبوک ته او نورو ټولنیزو شبکو ته راووتل چې هماغه کس اوس هغه له ځایه هم تلی دی، ورک شوی دی، نو هغه موقف کې خود لاسته رانه وړ.
زمانم سمی علی خیل ده. د بلک میلینګ په اړه به تاسو دومره وایم چې هغه لومړی سره کې چې ما کله فیسبوک او ټویټر دا شنه استعمالول، نو هغه وخت کې دغسې هغه شوی را باندې چې مطلب خلکو میسجونه راته کول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقي تصویرونه او ویډیوګانې رانه غوښتې، چې هغه کار ما ونه کړ. او اوس چې ګورم د خلکو ځینو خلکو نه غیر اخلاقي تصویرونه ویډیوګانې میډیا ته راووتل، نو اوس خوشحاله یم چې دغسې ما ونه کړل.
نمشه سره د کابل سېډون کې ما لوي کې سره چې زما ښه ویم دا چې اولک مسار اکاونټ د جلی سره خبره کول د جلی په نوم باندې جلی خپل عکسونه ته لګلی و، اولک ته بل جلی عکسونه ته لګلی و. بیا وروسته سره خپل اکاونټ نه مسج ورته کړی و او تر وختونه کړو چې بعد ویډیو کال کې سره وي کنه عکسونه خبروي، او داسې به همیشه زبرواله.
ځوان لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای ټولنیز محرومیتونه هم په افغاني ټولنه کې سبب کیږي چې ځوانان په اسانۍ بلک میل شي. هغه زیاتوي کله چې ځوانانو ته د نجونو له اکاونټونو څخه د دوستۍ بلنې ورځي، به له دې چې وی پیژنې منی یو هر ډول خبرې په چټکی ورسره کوي.
یوه طبقه چې دغه وسایل په لوس کې دي محروم دي د مختلفو نگاهونو، هغه ډیر زر غلطیږي او زر خپل روزونه شریکوي، او دغه سی خبرې په کمیونیکیشن په دې وسایلو کوي چې هغه مناسب نه وي. بل ډله داسې ده چې هغه بیا بد اخلاق دي، هغه د خلکو شخصي حریم په پام کې نه نسی، فکر کوي چې موږ باید ټول روزونو نه خبر شو او هیڅوک نه پریږدي چې محفوظ وي. دغه دوه ستونزې دي چې په افغانستان کې د بلیک میلینګ ته یا د کمیونیکیشن د وسایلو غلط استعمال ته لور برابر کړی.
د ټولنیزو شبکو نه خوندیتوب او له ټکنالوژي سره نه بلدتیا سبب شوی چې خلک په ځانګړي توګه ځوانان په اسانۍ باور وکړي او خپل محرم مسایل له نورو سره شریک کړي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد نعیم وایي ټولنیزې شبکې خوندي نه دي او باید په کارولو کې احتیاط وشي.
دوی داسې فکر کوي چې د دې پاسورډ یوازې ما سره ده او دا خوندي دي. دا داسې نه ده، ځکه کوم شخصي چټونه یې کړي وي په دې کې ده چې دوی یو بل ته خپل عکسونه لیږلي او د دې اکاونټ حق شي او یا د هغه اکاونټ حق شي. کوم مسیجونه دوی کړي لغنه شارټ سکرین اخیستل کیږي او هغه راوځي.
په ټولنیزو شبکو کې خلک څنګه بلک میل کیږي، دغه کار ولې کیږي، او څنګه کیدلای شي چې له بلک میل څخه ځان خوندي وساتي؟ په همدې اړه همایون هیواد د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس څانګې له استاد عمر فاروق هزاربوز سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي که څوک حس کړي چې بلک میل کیږي څنګه ځان ترې ساتلی شي.
د دې لپاره بهتره لار دا ده زمونږ ځوانان زیاتره مستعار اکاونټونه ایډ کوي، نو اول خو د دې مخنیوی وکړي دا نه ایډ کوي. دویم لار دا ده که چېرته داسې واقع وشي او شویم دی ما سره ډېر داسې ملګري هم شته چې داسې واقع ورسره شوي، ښه لاره دا ده چې هغه اکاونټ ډایرکټ فیسبوک ته رپورټ شي. که چېرته دغه اکاونټ زیات رپورټ شي، یعنی د لسو نه نیولې تر شلو کسانو پورې رپورټ شي، نو هغوی کولی شي چې هغه اکاونټ بند کړي. خو سوال دلته دا راځي که چېرته اکاونټ بند شي نو ویډیو خو دغه په موبایل کې ده. د دې لپاره په وزارت داخله کې خاص یو ټیم موجود دی په نامه د بایومیټریک ایم وای. د هغوی سره داسې آلې شته، داسې ډیوایسونه شته دی چې کله هم داسې اکاونټ یا داسې څه معلومات څوک بلیک میل کوي یا دغه اختطاف مسلې چې راځي، هغوی ډایرکټ کولی شي دغه موبایل موقعیت یا دغه ځای موقعیت یا دغه موبایل چې د چا په استعمال کې دغه له شغو سره رابطه ونیسي. که چېرته داخل د افغانستان دغه حال دی، که چېرته داخل د افغانستان نه، نو بیا د همدې ایم او آی د لارې د وزارت داخلي د لارې د دغه انټرپول پولیس سره دوی رابطه نیولی شي او دقیقا هماغه اکاونټ هماغه کس تسکیر کولی شي. دغه بهترین لار دی.
څنګه کیدلی شي چې بالکل یو څوک له داسې قضیو سره مخ نه شي، یعنی مخکې له مخکې هم یې اکاونټ خوندي وي او هم دغسې مسایل یا دغسې خبرې ونه کړي چې هغه وروسته بیا دته جنجال جوړ کړي او بلک میل شي؟
که زه اکاونټ کې خپل د فیسبوک اکاونټ کې زه څوک هم ایډ کوم تر سوی چې معلومات پوره نه وي، چې مثال څوک ته چیرته وظیفه لري یا ونه پیژنم، نو زه نه ایډ کوم. بهترین کار هم دا دی که بیا هم چیرته داسې کسانې چې هغوی ته ریکوست استول کیږي او هغوی وایي چې یاره زه مشهور کس یم یا ماته ریکوست راځي زه اکسپټ کوم، نو بهتره لار دا ده چې د خپل اکاونټ معلومات، یعنی چې دا کوم اکاونټ منه دغه د ایمیل جوړ کړی، باید دا چاته نه ښکاره. یو سوچ وینه دي چې ډېر عادي شوینه دي، خو د دې د لارې مکمل د فیسبوک اکاونټ هک کیدلی شي. کله چې موږ پاسورډ ریسیټ کوو هغوی دغه درې سلور سواله کوي، یو ستاسو ایمیل دی، ټلیفون شمیره ده او تاریخ د پیدایش ده. نو باید دا درې خو د اول پټ وي، بالکل د چاته ښکاره نه، او دغه نه بغیر په فیسبوک کې سکیورټي ډېره ټایټ ده، نن سبا ډېره سخته ده. لکه موبایل ویریفیکیشن شو چې موبایل ستاسو موبایل ته کورځي لاګین کیږي، دغه شونه چې پیان چې هیڅ مشکل نشته، هیڅ ستونزه نشته. فیسبوک ډېر سکیور دی، یعنی ډېر محفوظ دی د نورو ویبسایټونو نه.
دغه سې نورې ټولنیزې شبکې هم شته دي، نو په هغو کې څنګه کولی شي د خوندیتوب دغو ټکو ته پام وکړي؟
وایبر، واټسایپ هغه همیشه په نمبر باندې جوړیږي، نو هغه خو فیک نشي کېدلی، یعنی خامخا د دې تر شا څوک شته دی. په هغې کې یعنی مهم شی دا دی چې تر څو کس ونه پیژنې چټ ورسره مه کوئ، تر څو چې کس ونه پیژنې. او بل په هغې کې د خوندیتوب دپاره موږ سره ټو سټیپ ویریفیکیشن موجود دی، چې حتی د دنیا یعنی ډېر قوي استخبارات هغه ته لاسرسی نه لري، نو هغې کې داسې الګوریتم استعمال شوی. دا څو ورځې مخکې په افغانستان کې په همدې وجه بند شوي هم و. په هغه کې که انسان چا سره خبرې وکړي، چا سره چټ وکړي، هغه مکمل سیکیور دی، نه څوک ورته لاسرسی پیدا کولی شي او نه هغه هک کیږي. بهتره طریقه دا ده که انسان کله هم چا سره چټ کوي یا داسې خصوصي یا پرایویټ چټ چې چا سره کوي یا عکسونه لیږي، نو که چېرته عکسونه ولیږي باید ډایرکټ ډیلیټ شي، پس ته هغه کنورسیشن د هغه کس سره باید ډیلیټ شي. نو که د دواړو طرف نه ډیلیټ شي، ریکارډ هیوځي کې هم نه پاتې کیږي. دا بهتره طریقه ده. یو انسان وایي چې زه اوس مجبور یم چې زه دا ټولنیزه شبکه استعمال کړم، باید زه دا ډیلیټ کړم. د خوندیتوب به زه درته وایم چې دا خوندي دي، اما دا داسې خوندي دي چې دا د پاسه نه ټول کتل کیږي، چې اکثریت وخت کې دغه خلک په موبایل کې اپلیکیشن انسټال یا پروګرامونه انسټال. په دغه پروګرامونو کې موږ یو آپشن لرو په نامه د پرمیشنز، یعنی اجازت، او دغه اجازت ډېر مهم رول ادا کوي. فرض مثال اوس فیسبوک ستاسو د ټلیفون زنګ ته هیڅ اړتیا نه لري چې هغه ته تاسو اجازه ورکړي چې دی زما کانټیکټس استعمال کړي. زیاتره خلک دي ته اجازه ورکوي. فیسبوک ستاسو د لوکیشن سره څه کار لري؟ ستاسو موقعیت سره. ډېر خلک هغه ته اجازه ورکوي. همداسې ستاسو د فیسبوک د کال ډیټیلس، چاته چې تاسو زنګ وهئ روزمره، دغه مکمل هلته اجازه ورکول کیږي. یعنی ما داسې ډېر اکاونټونه لیدلي چې هغه هیک شوي، بعد د هیک کېدلو نه د هغې د میسیجونو ریکارډ، د هغې د ټلیفون ریکارډ، د هغې د هر یو شي، څومره منټه چا سره خبرې کړي په ټلیفون باندې، نو تاسو سوچ وهئ. نو هغه اجازتنامې یا هغه پرمیشنز که چالانې یا اجازه ورکړل شوي، بیا خو چې څومره تاسو سکیور سي هیڅ فائدہ نه لري.
د ډاکټر درمل په وینا په دې خاطر چې د بلک میل قضیه کمی شي، یو ډل خلک باید د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړي او د چا په شخصیتو پسې ونه ګرځي، او هغوی چې نه پوهیږي باید د ټکنالوژۍ په سم استعمال ځان پوه کړي.
یو ډله باید بلدتیا زیاته کړي، د کمیونیکیشن د وسایلو سره سم ورسره بلد شي، محفوظ استعمالی وکړي او منطقي استعمالی وکړي. بله ډله باید په اخلاقي لحاظ دومره لوړ شي چې د خلکو شخصیت ته، د خلکو حریم ته احترام وکړي. زموږ ټولنه بحراني ده او د دې وسایلو سره نوې بلد شوي، ورو ورو به موږ د دې اخلاقو سره هم بلدیږو، دې ته به قوانین جوړیږي، دغه جرایم به هم څیړل کیږي. خو تر هغه پورې چې قوانین عملي کیږي، حاکم کیږي په ټولنه کې، باید خلک د نورو ازادۍ ته، د نورو حریم ته احترام وکړي، او ځوانان احتیاط وکړي په منطقي ډول استعمال کړي.
ورځ تر بلې ډیری ځوانان د ټولنیزو شبکو کارولو ته مخه کوي، خو دغه شبکې باید داسې وکارول شي چې ګټورې تمام شي نه تاواني. که تاسې هم په سم ډول وکاروئ، خپل خوندیتوب ته پام وکړئ، د بلک میل له خطره به لرې وئ.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پېتر رسیږي. تر بلې خبرونه مو په پاکه لاس پرم.